افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو د برخه د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو د یونان ساحلی ګارد پرون شنبه وویل چې په ختیځ کې د روټس ټاپو ته نږدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندۍ کښتۍ د چپه کېدو په پیښه کې اته تنه مړه شوي او ټول ژغورل شوي د افغانستان اتباه دي د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د ګارد وویل چې پرون هم د پیښې په ځای کې د احتمالي ژوندي پاتې شوو یا قربانیانو پسې د لټون عملیات ترسره کړل چارواکو وویل دغه کښتۍ چې غیر قانوني کډوال لیږدول هغه مهال چپه شو چې خطرناک مانورونه یې ترسره کول تر څو د ساحلي ګارد له یوې کښتۍ څخه ځان وژغوري په دې پیښه کې اته تنه مړه شوي دي ساحلي ګارد اتلس افغان کډوال چې دولس نارینه درې ښځې او درې ماشومان دي ژغورل شوي دي او بخې ساحلي ګارد وویل چې اتلس افغان کډوال چې دولس نارینه درې ښځې او درې ماشومان دي ژغورل شوي دي چارواکو همدارنګه ویلي چې یو شمېر ژغورل شوي په روغتون کې بستر شوي چې د یوه وضعیت نازک دی د یونان چارواکو د دغې پیښې په تړاو د دو ترک اتباو د نیولو خبر ورکړی او پر هغوی د قاچاق وړونکو تور پورې کړی دی ویل شوي چې دغه کښتۍ له چپه کېدو وروسته ډوبه شوې ده له سوریایانو وروسته ډیری افغانان له دې غیر قانوني لارې هڅه کوي چې یونان ته ځان ورسوي یوناني چارواکو ویلي چې سږ کال به چې پای ته یوازې څو ورځې پاتې دي د هغو غیر قانوني کډوالو شمېر له 6000 کسانو واوړي چې یونان ته ورغلي یا ور روان دي د افغانستان د خبرلانو مرکز د ارزو ټلویزیون د نیول شو کارکونکو د خوشی کې دوه خبر ورکړل دی مرکز پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د خصوصي ټلویزیون و کارکونکو په ضمانت خوشی شوی خو په کابل کې لا هم د دې ټلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ورکړل شوی وړاندې ویل شوی چې د دوه کسانو محاکمه به یوه اونۍ وروسته وشي د افغانستان د خبرلانو مرکز د ارزو ټلویزیون د کارکونکو د خوشی کېدو هرکلی کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې دا قضیه پای ته ورسوي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویلي چې د ارزو ټلویزیون دفتر د اسلامي ارزښتونو د ساتنې له رسنیو د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي او د ټولنیز نظم د پیاوړتیا په خاطر تړل شوی دی د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لویه لار به د پلان شوي کار له بشپړوي وروسته د سیشن می پورس د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شي د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د دې لارې تر پرانستل کېدو پورې به کوچنی او باروړونکي موټر په نوبتي ډول پر جلا مسیر د ټاکلي مهالویش له مخې تګ راتګ کوي
وسایت مسافربری کوچک و بزرگ
لوی او کوچنی مسافر وړونکو موټر هر ورځ لدوار مسیرونو تګ راتګ کولای شي خو باروړونکو موټر یو ورځ له شمال څخه د جنوب پر لوري او بل ورځ له جنوب څخه د شمال پر لوري د حرکت اجازه لري د سې شنبه په ورځ د مرغومي پر څلرمه باروړونکو موټرونه له شمال څخه جنوب ته د حرکت اجازه لري
د طالبانو د ټولګټو وزارت له خلکو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې پر دې لار د سفر په مهال د وسایطو زنځیر ته د جامع د ژمي توکي او نور اړین وسایل له ځان سره ولري د سالنګ لویه لار هر کال د ورښتونو او توپانونو له کبله د موټرو پر مخ د لنډې مودې لپاره اکثره وختون تړل کیږي د امریکا پاوز نن یکشنبه وویل د امریکا د سمندري ځواکونو یوه الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه په ډزو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوي وشتل شوي خو دواړه پیلوټان یې ژغورل شوي دي د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پاوز د یمن د حوثي یاغیانو د پنهښه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول که څه هم د امریکا د پاوز مرکزي قمندانۍ سینټ کام نه دي ویلي چې د دغې پیښې په مهال دغو پیلوټانو چې یوې برسیرن ټپي شوی څه ډول ماموریت مخته یوړ د پاوز په وینا د یو اس اس هری اس تورمان کښتۍ لخوا یا رهبری کیدونکو مزایل وشتل شوی او چې په تیر وطن په اف ای اتلس ډول الوتکه چې لدی کښتۍ څخه پورته شوی ولګیدلې لدی مخکې سن کم د شنبه په ورځ ویل او چې زواکونو په هوایی هدفي بریدونو کې د یمن په پلازمینه سن او کې د ایران لملاتړ د برخمنو حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دې ډلې د قومندې یو مرکز او د مزایلو یو زیرمتون په نخه کړی وو د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په څه باندې څوارلس میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمېر 45,228 تنو ته رسېدلی دی د وزارت ویلې چې په دې موده کې د روان جګړې لکبل یو سلو وزره 1503 تنه انټپیان شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سخت دریز حماس ډله یو ترورسي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه ورسل هغه پایل شو چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې 1200 کسان وژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل کړی شول. د افغانستان فوټبال د غوره لیگ د څلورم فصل د شپږمې اونۍ په دوام به نن یکشنبه په دویمه نن یکشنبه دوه لوبې ترسره شي. د مهال ویش له مخې به د عدالت فرا لوبډله د کابل د پیروز ځوانانو له لوبډلې سره او د سرپل ولایت د خدیم اف سي لوبډله به د فاریاب د سرسبز یشلر له لوبډلې سره مخامخ شي. پرون د خراسان فاریاب او استقلال کابل لوبډلو ترمنځ لوبه 2-2 مساوي پای ته ورسېده او په بل لوبه کې د هرات ولایت د اټک انرژي لوبډلې د بلخ ساحل څپې ته 2-0 ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ څلورم فصل په هرات کې د 12 لوبډلو په ګډون د قوس میاشتې په 14 پیل شوی دی. په افغانستان کې سرطان په وړاندې د مبارزې یو بنسټ په دې هیواد کې سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هر کال په دې هیواد کې تر 9000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو په دې شمېر کې 14000 د ناروغۍ له امله مري. دا مهال په افغانستان کې سرطان په وژونکو ناروغۍ د اخته افغانانو شمېر 15000 خول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمېر ښایي تر دې هم زیات وي. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وژن کې ناروغي د مړینو پر زیاتوالي یو بنسټ سخته اندېښنه وشوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبور کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي په دغه هیواد کې هر کال تر 9000 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو څه کم 6.5% یې مري.
هر کال تقریبا 9450 کسان زوم د معلوماتو د روپی سیکټر یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق دا په سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 14000 وګړي خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي او زوم د معلوماتو چې کوم مونږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل ځای کې نو تر موسه تقریبا خواوشا 15 لکه افغانان چې دي د سرطان په دې وژن کې ناروغۍ باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وای لبی وزلی کړیږي او په دې نه پوهیږي چې د خپل ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یو اوسیدونکو چې خپل نوم نه اخیستی ازادي رادیو ته د خپل ناروغ ماشومان په باب ویلي
د مریستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته 2-3 ماشومان د وینې سرطان پراتري په خپل ځانیم مریض اوس د کار روزګار درک مې نشته لري او را د دومره مستندوی ادارې د دوړو کارونه ورکې دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څو کاونې ماته راکې وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي دوی له روغتیايي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ډی سکولرانو متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د غوي پلان داس دي چې افغانستان د راشیو همدارنګ آنلاین د دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ د درې میاشتې تقریبا مرحال کړې ده، یعنی دا اوس جریان لري. ممکن چې د 2015 کې مونږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې مونږ په کابل کې دوه مرکزونه انشاءالله فعال کړو.
د شاغلی شنواری په خبره په دغه مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموتراپی یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغي د اخته کسانو شمیر 15000 شول کیږي، خو ګومان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان د اخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کېږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه عامه ده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2000 میلادي کال کې په سرطان د 23,000 کسانو د اخته کېدو موارد ثبت کړي وو او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 16,000 کسان مړه سوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغۍ وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کېږي. په ښځو کې د سرطاني ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال یې په افغانستان کې شمېر نږدې 50% زیات سوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي وو چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په سلو کې 50.9 زیات سوي دي. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمېر نږدې 100 میلیونو ته رسېدلی و چې ډیری مړینې په بېوزلو هیوادونو کې ثبت شوې وې.
د ځوانانو خپرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ور زده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي.
ژوند که آسان وای ساده وای پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه ویریږي. هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري. هدف چې نه بدلوي هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي.
د نجونو په ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پرېږدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا 3 کاله زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډېره سخته تمامه سوله او شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغوی سره مصروفه یم.
نن امدا موضوع چیروم ملتی امو وکری. درنو دوستانو، ګڼ شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له 2 تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخمري په ښار کې کړې دي چې د لیسې اول ښوونځي څخه فارغ شوی یم په 1993 کال کې. باقي زده کړې مې چې 2 کلنې وې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي. پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
بله ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروفه سوې؟ دنده څه وه؟
شرایطو پر اساس خپل کور خرڅ کړ، کابل ته لاړلو. کابل ته م کډه وکړله څو چې موږ له نوي محیط سره او لوی ښار سره په دې سره په خمرای وړکای ښار ده. څو څو وړکی ښار کې اوسېدلې، لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګرانه ده. وګدې مودې لپاره بیکاره وم. وروسته له هغې مې بیا د یو تعداد دوستانو په ادرس د یو موسسې ادرس مې پیدا کړ او ومې غوښتل چې هغوی سره کار وکړم.
څه ډول کار دې کاوه؟ د تاسو خپله دنده څه وه؟
دغه موسسه چې وه د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کار کاوه، په نوم د ګروي ګهواره نومېږي. اوس هم فعالیت لري. هغه وخت په حضوري او آنلاین و، اوس یوازې آنلاین ډول ده. هلته د ماشومان د ادبیاتو برخه کې کار کوه. په 3 ژبو به کتابونه ورته چاپ کول، ازبکي، دري او پښتو باندې. سمه په پښتو برخه کې کار کوه.
کله چې جمهوریت سقوط وکړو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په دنده کې دی؟
بل شک ډېر تغیرات راوستل. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړلو، ځکه چې ما د اطلاعات روز له ورځپاڼې سره همکاري درلودله. هلته مې نوې دنده اخیستې وه. 3 میاشتې به کېدل چې ما ته هغوی سره د پښتو برخه کې کار کوه او قهوه سره مې همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکاو منګه مجبور سلو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې مونږ ته کومه ستونزه پیدا نشي بیرته خپل ښار ته راسو، پخوانی ځای ته، پل خومري ته راسو. او اوس همدلته ژوند کوو. طبیعي ده چې ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي یاست، اوزګاره سوي یاستو چې دا په کورنۍ باندې ډېر بد اغېزه کوي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سوله، تاسو هم له ځوانانو څخه یې چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دندې برخې ته زیان رسېدلی ده، د راتو له رواني اړخ نه دې موضوع څومره تاسو متاثره کړي یاستئ؟
شخصا زه خپله کله چې بنګبري ته پل خمري ته راغلو تقریبا درې کاله زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډېره سخته تمامه سوله. او ما سره ما نورې خویندې مې چې هغوی درس ویلې، او ما دنده درلودله، ورور مې هم دنده درلودله. کله چې مونږ بېکاره سولو دا شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و. او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم، تر څو چې بیا ما ډاکټر سره مشوره وکړله، ډاکټر ته مې مراجعه وکړله او زه بېرته راښه سوم.
څه پلان لرې دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، د دې لپاره چې ځان مصروف وساتې او روحي حالت دې ښه وي، د کوم څه ترتیبات تیاری دې نیولی؟ د کوم کار، د کوم مصروفیت؟
ما په پسرلي کې دنده درلودله په یو دولتي ښوونځي کې. بیا هغه جنه بېکاره سولو ځکه چې مونږ د اضافه بس په برخه کې راغلو. نو بیا مې د یو ډېر وخت کېږي د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې، هغوی سره یم او په هغوی سره مصروفه یم. فعلا لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې مونږ ښځې کولی سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کړلی سو. نو هلته مصروفه یم، یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره.
بله، تاسو له شعر شاعرینه یادونه وکړه، خپله هم کوم وخت شعر لیکیا؟
زه شعر نسم لیکلی. هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي او زه یې ولولم، دا ما ته ډېر خوند راکوي او ما روح آرامه کوي. لیکنې ولولمه، داستانونه یې ولولمه، دا ما ته آرام بخښه ده او زه همیشه دا وایم.
که داسې غوښتنه وکړم، همدا اوس کوم څه دې تاسو په یاد دي، د کوم بل شاعر شعر چې راته ووایې، داسې کوم څه امکان لري؟
زما خپله د شمایل سلیمي شعرونه ډېر خوښ دي. شعر به لنډ درته یو دوه بیته به ووایم.
بله، ډېر به ښه سي.
رانه چاپیر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، رانه چاپیر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، زما د ژوند مسیحا راشه راکر لاسونه. ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، په دې امید باندې څرابه کړې رڼا لاسونه، په دې امید باندې څرابه کړې رڼا لاسونه.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
کور ودان، تشکر، سلامت اوسئ. مننه.
بسم الله وطن دوست، چې خبریال دی په خبرې هیواد ته خدمت او خپل دند د تایجمنتیا اصلي مخده وای، په رښتیا ویلو للا سوجلو څخه زیات بندي شوی دی، خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پریخی. لارجل ویدلو څخه وروسته نور هم غختلې راپورته شوی او خپل خلکو ته کار کړی دی. لغز خمو هم په پایل کې د زده کړو په اکلی پوښتلې دي.
اغه یو ټپه د فکر کوم چې وای، په غم کې پیدا، په غم کې لوی، په غم کې مرمه که څنګه. نو زه چې پیدا سویم همدغه جنگ جګړې وي. زه څلور دیرش کلن یم. د طالبانو د تیر تحریک مهال و، داخلي جنگونه و، جګړې وي. نو موږ د جګړو له امله هرات ته کډه شوي یو. په هرات کې ما لومړی، دوم او دریم سیمفون عملته ما په هرات کې لوستې دي. یعنی 1908 زیږدیز کال و چې ما لومړی ټولګی را پیل کړ.
علاقه مل څه سره و هغه وخت؟ له ساینسي مضامینو سره او که نورو مضامینو سره، مثلا شعر و شاعرۍ او ادبیاتو برخې سره؟ څه سره ملاقه و؟
1908 کال کې زه به شاوخوا وکلن اته کلن دغسې به وم. رادیو می اورېده، ګڼ خبریالان چې غږېدله، نو د دوی ژغونه، د دوی لهجې ښه خوند راکوم. هغه مال مې له ژورنالیزم سره مینه و. په دوم ټولګي کې وم، کله چې درېم دتلم، کله کله به مې خپله ځینې هغه تمثیلي شان د راپور په شکل ځینې شان به ما لیکله. بیا به مې له ځان سره ویله، زمزمه کول مې، دکلومه کول مې، یو ډول خوند راکوه. یعنې له کوچنیوالي څخه مې خبریالي شوق و.
بله ابتدایی زده کړي تاسو ویل چې لیرا ته تاسو را پایل کړلی وروسته بیا چیرې لاړی نور زده کړي مو سرقام سرته ورسولی
2002 کال کې بیرته کندهار تراغلی یو په کندهار کې میشوی یو خپل ټاټوبې تراغلی یو بیا مې نو نور زده کړي د لې په کندهار همشه بل څه کې را پایل کړي د لې مې تر نهم ټولګي پورې په همشه بل څه کې زده کړي وکړي لږه څورسته بیا په عینو مینې کې یو بل لیسه و هغه نو بیا ډېر ورسته یې د اقتصادي مشکلات له امله زما څخه څو ځلې مکتب پاتې شوی دی بیا ځلې مې شروع کړي دي نو اخر ځل ډېر سوا نیویو یو نیوی یم کال و چې په سید جمال الدین افغان لیسه په عینو مینې کې و دلته مې لسم یو لسم سیمپونو ویل هغه څخه وروسته بیا په ښار کې دننه محمودي هوتک لیسه هماغه لیسه کې بیا دولسم مې دلته وای له دې ځای څخه چې پاره راکېدم ښه خبره دا و چې هماغه کلونو کې بیا چې ځینې زده کوونکي به په ښوونځیو کې و په دولسم ټولګي کې و بیا یې حق درلود چې کانکور لپاره چمتواله ونیسي او نوملیکنه وکړي نو بیا مې د کانکور لپاره نوملیکنه وکړه هغه چې بیا مو په کانکور کې برخه واخیسته زما لومړی انتخاب چې و ژورنالیزم و دویم انتخاب چې و هغه دغه سیاسي زده کړې وې د حقوق پوهنځی او دریم اپشن چې و هغه شریعت و څلورم اپشن چې و هغه زما د ژبو د ادبیاتو پوهنځی و نو هغه و چې زه دغه وروستي اپشن ته بریالی سوم د ژبو د ادبیاتو پوهنځی ته بریالی سوم اما هغه مې درې سمستره مې د ژبو ادبیاتو پوهنځی کې کړي کړي دی لږه څورسته په 2013 کال کې یعنی د 2011 وروسته شی به 2013 کال را پیل دی په دا وختونو کې چې د سولې ولسی حرکت را پیل سو هغه ځوانان چې له هلمند یا په پښو تر بلخ مزل ووا هاو د جګړې پر دوه وړو خونه ژغ وکړي چې سولې وکړي وربند وکړي وروژنه پای ته ورسوي نو ام هغه ولسی حرکت سره مل سوما نو پاتن راځپات سو
بله که داره تو وای چه دی تاسو آقا ولسی حرکت څومره کامیاب و څومره تاسو ورته امید درلوده کوم څه چې تاسو سنجولی و هغه ته ورسېدی
تر ډېره پورې دا حرکت بریالی و موږ ولس ته روحیه ورکړه چې ولس سکوت مات کړي ولس باید راپورته سي ځکه ولس په یو پردي جګړې کې قرباني ورکوله ولس په بمونو کې هم قرباني ورکوله ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول نو موږ پر ولس ژغ وکړ چې سکوت مات کړي کوم سکوت مات نه کړي جنازې پر اوجو لیږدوي او کوم سکوت مات کړي نو بیا به تاسو ژوند کوي هیلز موږ دا و چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې و موافقه هوکړه کیږي چې په نظام کې دننه خلاب لمنځه زي په نظام کې دننه کمی چاره چې ټکنی دي دا به لمنځه زي دواړو لوري به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښینی خپل منځي مو کرات وکي خپل به په ګډه حکومت رامنځته کوي خو زموږ هله داسې و دا چې د غزموږ هلی پر ځای نسوي او دا موضوع بلې خوا ته ولاړه مکمل نظام رنگ سولمنځ لاړ موږ داسې نه غوښتل
تاسو هدف دا و چې سول راشي هغه وضعیت نورم بلې خوا ته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول وطن پریښوده څه فکر کوي په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپورته سي لکه تاسو او سکوت مات کړي اوسنی وضعیت به بدل کړای سي
دیموکراسي یا د ولس ګټې په پام کې نیول یا ولس خپل زور ځواک څخه کار اخیستل د په نننۍ نړۍ کې دا تر ټولو ښې بیلګې دي تر څو چې ولسونه راپاڅېدلی نه وي ږغ یې پورته کړی نه وي هغوی ته خپل حق نه رسېږي او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره په داسې رویه باندې مخ ته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللې وي هم یې ولس ته ځای ورکړی هم یې ولس ته غېږ ورکړی وي د ولس نه پیکول د ولس له ځانه لرې کول هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات سوي دي چې خپل ولس یې له ځانه لرې کړی دی د ولس غوښتنې یې له ځانه لرې کړی وي د ولس غوښتنو ته یې لبیک نه وي ویلی که څوک راپورته کیږي نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظامو د ولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته سوي دي هماغه به هم له منځه ځي او ولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي
بله به تر اگر دوی تاسو خپل ژوند ته بیا وروسته تاسو کومه برخه ته مخه کړله سم کول څه مصرفیات مدرلوده
ل 2013 څخه بیا تر 2040 پورې همدا د سولې ولسی حرکت چې موږ تر بل خولاړو بیا بیرته هلمند ته راغلو بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې بیا نو په 2040 کال د مۍ پر درېمه ما په کندهار کې د ملت غږ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه سوې ده تاسیس سوې ده که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده که نه نو بیا بیرته موږ راډیو بندوو نو بیا لګړنو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه د ملت غږ د راپورته کېدو لپاره ما څه وکړه په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل ووهه بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته سوي وې موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه طالبان راتلل او طالبانو په حکومت کې شاوخوا 2.5 کاله مالته د هغه راډیو سرپرستی مې کوله مالته ومه لغت څورست نو واغه و چې بیا زه هم دې ته ارس ومه چې باید سیمه پرېږدم هیواد پرېږدم
که درته وایې کله ستاسو ژورنالیزم برخه ته مخه کړله څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړ سره له دې چې یو مسؤلیت و دې خلکو پر وړاندې او تاسو باید یو دنده درلودل دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي څومره دا تاسو خپل شاوخوا ته یلته کار کاوه
لکه چې نوالې څخه مې دا هیله و چې زه باید یو خبریال اوسم خو چې خبریالۍ ته راتلمه بیا مې دا فکر کاوه چې خبریالۍ یو مسلک نه دی خبریالۍ یو مذهب دی زه چې خبریالۍ ته راغلی یم زه د یو مذهب په فکر ورته راغلی یم یعنی څوک له مسلک سره غداري کولای سي خو له مذهب سره بیا څوک غداري نه کوي ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلی دی نو په همدې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېرې ترخې تجربې ولیدلې ډېر ووهل سولم ډېر خوښ سوم خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم وجدان مې پلورلی نه دی ما ته مې نه ده منلې د چا پیسو ته مې سترګې نه دي ټیټې کړې د چا زور ته نه یې مات سوی لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن ومه هماغسې تر ننه پورې ژمن پاتې سوی وم او پاتې سوی یم او په راتلونکي کې چې که په دغه برخه کې پاتېږم زه و ژورنالیزم ته د یو مسلک په سترګه نه بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم
تاسو ویل چې په دې لاره کې تاسو فزیکي برخورد سره مخ سوی تاسو وهل سوی غواړئ په دې خبرې وکړئ چې د چا له خوا نه اولی
بالکل په تیر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ واره پر دې باندې سوی یم چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه د فساد ځینې راپورونه به وه هغه به داسې وه چې ریښې یې وزرانو ته رسېدلې بیا به ما ته اخته راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه نو تېر حکومت کې شپږ واره بنیسوی یم تر ټولو زیاته موده چې وه هغه 3 شپېته شپې یعنې 2 میاشتې او 3 ورځې زه بنیسوی یم خو بیا مې هم ماته نه ده منلې همدا مې ولیدی چې مړ کېږم به خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم
بله بیا که راسو وروستی نظام ته دلته تاسو کار څنګه مخکېته
لکه څنګه وروسته کله چې نظام واوښت د طالبانو په نظام کې هم 15 ځلې بندي سوی یم استخبارات څخه نیولې او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم بیرته زما خبریالي وه بیرته ژورنالیزم وه بیرته راډیو وه بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیت رسېده چې زه یو خبریال یم
او دغو ستونزو دغو پیښو چې تاسو ته مخکې راغللې څومره تاسو ته دا توان جرأت درک چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ سئ او که تاسو له ځان سره ویل چې نه له مسلکه باید وګرځم دې کې ډېرې ستونزې دي څه عادس مو څه فکر مو
چې هر ځل باندې سوی یم 10 ورځې 15 ورځې 20 ورځې 30 ورځې ته زه باندې سوی یم بېرته راوتلی یم د دې څخه ماته معلومه شوه چې که زه غدار وایي که ما غداري کړې وایي که زه تورن وایي ثبوت راباندې پروت وایي یا خدای مه کړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم ما به ژورنالیزم پرېښی وای دا چې 15 ورځې 8 ورځې 15 ورځې بندي کېده معنی دا و چې دلته شخصي غریزې وې شخصي اغراض و شخصي غوښتنې وې نو له دې څخه ماته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې زما په هوټ کې زما په اراده کې په دې کې ځواکمنتیا ده که ځواکمنتیا نه وای باید زما بند کلونه ته رسېدلی یا کچیرې ما درغلي کړې وای مې غداري کړې وای څوک پر ما داسې ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دی له وطن هیواد یا له مسلک سره غداری کړی وي بیرته بیل کولم ته چې بیا بیا یې لکولم خوشی کېدم د ماته نور هوډ پیدا کېدی نور می را دی قوی کېدلې چې پر سم لار روانه پر سپیڅلې لار روانه که پر سپیڅلې لار نه روان بند کېدل نه حکومت نه راکښولې دا چې حکومتونه راکښوي دوی ستاسو خویر لري ستاله کلام ستاله ژبې خویر لري ستاله راپور خویر لري غوی پیریږي چې دا کس ډیر جوړ روان دی ډیر اساسي روان دی نو له دغه کسان خویر په کار ده غوی ما په دې خاطر نه بند کوي چې زه غلط روانم غوی ما په دې خاطر شکنجه کوي بند کوي مې چې زه باید پر خله لاس ونی سم هغه څه باید ماسخ ونه ویل چې زه تر لاسه کوم هغه اسناد او ثبوتونه چې زه لرم دا باید بشانه سي وړاندې تر دې چې دا شان بشا کیږي باید زه وظفل سم ودر ډول سم چې زه له دغه لارې څخه راوګرځم دا زما لپاره ویاړ دا زما لپاره خفګان نه
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کوم کارونه باندې بوختې نور څه کوي چې یوازې هم دغه د خبر او خبريالۍ برخه کې بوختې استي
تر 2008 پورې زه په نور خصوصي کارونه باندې لګیوم یو وخت می د ټلیفون دکان درلو ټلیفون مو جوړول خلاته خبرسته چې خبرلی تر غلې ما بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسی حرکت سره و ما او په منځ کې د 2014 تر 15 یو کال زه د خبريالۍ څخه لږ لري پاتې سوم د زینو شخصي ستونزو له امله کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبريالۍ تر علامه د سرغړ په نوم یو ونیزه چې په کندهار کې په خوا بندسوي و د دوهم ځل لپاره فعالیت پیل کړ په ماغه ونیزه کې بیا کار را پیل کړ خو هغه ماغه ونیزه کې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې سړنه زما لغاړې و چې ما په دې برخه کې سړنه کوله
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لري خپل مسلک ته به دوام ورکوي او که غواړي چې نور کارونه ته هم مخه کړی
که زمينه د دې برابر وي چې زه باید په خبريالۍ کې اوسم نو زما تر ټولو زیاته برخه هم دغه ده ځکه دا هم زما ذوق دی هم شوق دی هم لار ده وخت به ګورو چې که چانس برابر سي نو زه بلې خواته نه زم همدا مې مسلک دی همدا مې لار ده که چیرې چانس نه سو برابر نو بیا ژوند دی اخلي پخلي غواړي کورنۍ ده ساتنه غواړي ژغورنه غواړي نو بیا به سړی ورسته پر بلې برخه باندې فکر کوي خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه دګر کې پاتې سم
bale فقط په اخر کې کدي خپل ژوند له تجربو نور ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو څه سره علاقه لري او په دې پویږي چې ټولنې ته خدمت ده وطن ته خدمت ده مګر مخکې ستونزې رامنځته کیږي بیا لږې لارې څخه راګرځي دغه ځوانانو ته به تاسو پیغام څه وي څه ورته وایي
ژوند آسان نه دی ژوند که آسان وای ساده وای پیلې باید په ژړا نه کېده کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلې وای دا چې ژاړي معنا چې ژوند سخت دی له دې زیات څخه موږ اټکل کولای سو ستونزې دایمي نه وي ستونزې په ژوند پورې مربوط وي که تل خوشحالي وي معنا دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې اخر د اوبه خرابېږي بدبوین کوي حشرات هم کوي نو ژوند چې دی هغه له خوشحالۍ او غمونو څخه جوړ دی یعنې خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري دوی چې یو کار کوي غواړي چې بریا ترلاسه کړي هدف نه بدلوي هدف رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي ځینې ځوانان زوینه مې چې یو شی هدف وي او چې سبا ویني بیا بلې برخه تاوشتي اته ورس بیا بلې برخه تاوشتي دا سی بیا دوی تر هدف نه رسیدلې دوی دې هدف ځان ته وټا کی هم دغه هدف ته رسېدو لپاره کې چیرې ستونزې کړهونه په مخ کې راځي لارې دې ورته بدلې کړي پلان دې ورته بدل کړي نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي دوی باید ماته ونه مني دوی باید کغواړي چې الله تعالی دغه کسان تغیر کړي دوی باید د خپل تغیر اڅ خپل وکړي ځان باید خپل تغیر کلا پاک وای تر څو چې قوم خپل ځان نه کی تغیر وای موږ نه تغیر وو د دې څه معنی میږي چې هر انسان باید خپل هڅه وکړي خپل باید ځان تغیر کړي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
الله مو روغ لره چې موږ ته د خبرونی وخت راکړ ژوند ژوند ډیره مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادي رادیو خپرېږي. په پیل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمي تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام له لوري د کعبې د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن ولولو. خونکي په نننی درس کې مبتدا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 0 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده، او د نړۍ په تمدنونو کې یې 5 ځای ځانته ځانګړی کړی وو. یعنې دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت وو، او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده وو. د آریایانو تمدن ویدی سرودونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړنی او باوري اخزونه او منابع دي. په ویدی سرودونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې و د خپل اوسېدو ځای ته دوه نومونه غوره کړي وو، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویلم. په ویدی سرودونو کې الینا په نامه قبیله یاد شوی ده چې د اوسنی الینګار اوسیدونکي وو. د بولان اوسیدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړی دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله په خوا تر میلاد په لرغونی افغانستان کې اوسیدل ځانته یې آرین ویل. د آریان معنا د شو خوینو خاوندان او یا هم د اصل وګړو په معنا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لمړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدی سرودونو کې د هغو د سیمو نمونه هم کم ذکر شوی چې د آریایانو تر واک لاندې وو. د تاریخ جغرافي پوهان لخوا په اوسنی افغانستان کې پیژندل سوی او په نشستی ویدی. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهګه چې اوس ورته بلخ او نور یاد سوی دي. آریایانو بلخ ته تر رسیدو وړاندې کوچانی ژوند درلودی. د سمرکند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه سیډون کې چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کی چې پر یو خاورین لوښی باندې جوړ شوی وو. د معلوماتو او پلټونو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدی سرودونو کې د کیمورس یادونه هم شوې وه، د هغه د واکمنۍ یادونه شوې وه. په ویدی متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیه او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدی او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایي تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوه شو چې آریایانو لومړی کوچنی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدی او استایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګی است. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنی کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 1501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نو وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 30 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 1501 هجری قمری کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصر، یعنی هغه خلق چې شارې جوړوي د دې په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول، د دې په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بالاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم به امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و پرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم به الله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1340 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي، د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و، او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. که مو یاد شي نو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو، او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمني ولولو. په دې برخه کې بل خون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتي ورسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل، او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څړول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتي سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او را لیکنې او اړیکی پیل سوی. دغه اړیکو په لړی کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه او د افغانی پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهی اعلان وکړ انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی و. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهی په رسمیت پیژني ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی و. اقتصادي وزن اسمه او دولتي خزانه تشوي د انګريزانو پر ضد د جنگ لامل د هواد صنعتي او کرنيز چارې زیانمن سوي وي. په داسې حالات او شرایط کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤل ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخ وانړو او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنه په خپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤل ګڼه او د مامورینو باید له هر ډول اشتباه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی و چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډلیز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزی حکومت د احکامو او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سمبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه نوي زره کسیس منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه یې وکولی سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو او د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نامو بدلول وه. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپېڅلي دین په 1391 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والي و خلکو ته وویل چې د دولت موخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل سوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې پرته زاري دولت باوري نه و او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بې طرفۍ دریځ غوره کړ. په 1383 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل و. د دغې دورې د ناخوالو پیښو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورند د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورند په 1393 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل سوی و. نوموړي د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وتپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واوریدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوز جوړ کړ، خو هغه ونه کړی شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کونکو هله د چین ننني درس تر سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، نو له تاسو مغوښتنه ده چې د درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
ستا